آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند.
سلور نیمه بجې شوې په روانو سو شیبو کې به د ژوند رنگونو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو په سر کې لنډ خبرونه. په پاریس کې د اولمپیک لوبو د پرانستلو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي شبکې د چارواکو په وینا شبکه قصدن ګډوډه شوې ده. د فرانسې د ریل دولتي شرکت نن وویل د چټ ریل شبکه د فرانسې په شمال او جنوب کې تخریب شوې ده او هلته اور اچول شوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د پاریس د اولمپیک لوبې د نړۍ د شاوخوا لس زره 1500 لوبغاړو په ګډون پیل شي. د دې لوبو لپاره د فرانسې امنیتي ځواکونو سخت تدابیر نیولې دي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل د اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې نه د پنجشنبه په ورځ خپور شو همداراز راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې کار او آزاد سفر شامل دی منع شوې دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون راتلونکي سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د اسرائیل له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي چې په غزه کې په لسګونه برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د نتنیاهو سره وکتل دای هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه خو په غزه کې د تیرو نهه میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي 95 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پایل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلی هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه وکړي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارز یې د ارزانه روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې نن جمعه د جولای په 26مه اعلان وکړه چې د دغه هیواد د دفاع وزارت په خوانی مرستیال دیمیتری بلګاګوف د اداري فساد په توګه نیول شوی دی. بلګاګوف د 2022 کال په سپټمبر میاشت کې د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه له 14 کلونو دندې وروسته استعفا وکړه. د روسیې د دفاع د پخوانی وزیر سرګی شویګول ګوخه کېدو مخکې د دغه هیواد څو لوړ پوړي پوځي او دفاعي چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوې دي.
د ژوند رنگونه. احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر باغونو د بي وخت او تیزو ورشتونو او سیلونو د اغیزو په اړه بحث لرو. تیرونه په ننګرهار کې د ورشتونو له عمله چې توپان ورسره مل وو د ځاني تلفاتو ترڅنګ باغونو ته زیان ورسید. څه باندې دوی میاشتې مخکې بیا سیلونو په بغلان کې شمیر باغونه وران کړل. په ځینو سیمو کې سیلونو ونړنګې کړې دي. خو داسې سیمې هم شته چې د سیل خټو باغونو ته زیان اړولی دی. دا موضوع د زراعت له دوو متخصصینو سره په خبرونه کې چیرم چې څنګه کېدای شي چې افغان باغوانان خپل باغونه د سیلونو له بهېدو او د بي وخت ورشتونو له ورېدو وروسته خوندي کړي. په خبرونه کې مو پوهان ذکر الله ساپی ته بلنه ورکړې ده او همدارس پوهان نور الدین قاسمی په خبرونه کې را سره دی. د دوی هرکلی کوم. لومړی که پوهان ساپی له تاسو واورو چې د سیل په خړه کې ساری ونی څنګه ساتلی شو؟
سلامونه تاسو ته سپارم محترم پوهان صاحب قاسمی صاحب ته او تاسو محترم او اوریدونکو ته د دې ښایسته سوال دی. مسله دا ده چې اول ته د سید په باره کې د سیلاونو په باره کې خبرې وکړو. سیلاونه او تاسو پیلې چې آفت دی هغه نه یوازې یو مشخص باغ ته بلکې هغه ټول د ځمکې سره نه خاوره یعنی حاصلخیزه یا زرخیزه خاوره چېرته په منظم شکل باندې مدیریت نشي د ټولو لپاره ضرر دی. د ترانیزو نباتاتو نه نیولې تر باغونو پورې حتی د انسانانو د ژوندانه په چاپیریال باندې هم ناوړه اغېز لري. دا چې بدبختانه په دې وروستیو کلونو کې داسې یو حالت سره مخ یو چې تقریبا موږ تاسو باندې چې دا اقلیمي تغیرات یو واټن یو ګډوډي او ناخوالۍ رامنځته شوې ده د هوا په حالاتو کې. او چې افغانستان دې یو متضرر هیواد دی او زیات اسیبې ولیده، او زه داسې فکر کوم خدای دې نه کړي که دا ګراف تاسو مد نظر ورسئ د حرارت او نسبتي لندبل او همدارنګه د فصلونو په منځ کې چې کوم توپیر موجود و، یعنی د حرارت او رطوبت او دې په باره کې یو څه ګډوډي شته، او دا کیدای شي چې نور هم مضره تمام شي او نور هم یعنی خرابي حالت خواته لاړه شي. تا په دې معنا چې ټول نباتات تم فکر کړی هر یو نبات ځان ته د ژوندانه یو مشخص چاپیریال لري، د ژوندانه لپاره مشخص لرګي حرارت ته ضرورت لري، همدارنګه نسبتي لندبل یا رطوبت ته ضرورت لري. کله چې دا ګډوډي رامنځته کیږي نو فکر وکړئ چې څه بایوسفیر چې کوم دی څه چې ژوندي شیان ځمکې په سر باندې هغې متاثره کیږي. خو زراعت یوازینی څه باندې یو میډیټر یو واسطه ده چې هغه د د بایوسفیر او د طبیعت سره د علاقې ساتي، یعنی نوري انرژي په کیمیاوي بدلوي، کیمیاوي بیرته د دې بایوسفیر په واسطه باندې په مصرف رسیږي، دا د ژوند سایکل مخته ځي. دا ګډوډي رامنځته شي چې څومره رامنځته کیږي متاسفانه زموږ په مشرقي ولایتو راغونو پرې اخر کې ډېر زیات ضرورونه راورسول چې دا اضرار به نه تنها د سي په مقته یا د لږ وخت لپاره دا د ډېر وخت لپاره.
او بخښي ساس خبره خطا کوم، یعنی په مشخص ډول که فرضاً هغه ونی چې د سیل په خړه کې دا وسی ساري دي، فرضاً په ننګرهار کې دا کار نسبتا زیات شوی دی، ستاسو وړاندیز څه دی چې دا باغوانان څوک
خړه داسې یو شی دی چې په هغې کې اکثرا د خاورې واړه ذرات وي چې موږ ورته کلي وایو یا درنده خاوره وایو. کله چې دا د ونو په اطراف کې دا خاوره راټولېږي د دې خاورې تنفس یا د خاورې هوا سره بندېږي. کله چې بند شو تاسو پوهېږئ چې خپله دا نیلې چې کوم دي د نباتاتو دا تنفس کوي، او تنفس همیشه د کاربن ډای اکساید دا خارجېږي او د دې زیاته تجمع په خاوره کې چې تبادله د هوا سره ونشي دی د تنفس په تنګي یا د تنفس په مشکل سره مخامخ کېږي، دا نیلې ټولې مري. د یقین باید په دې وخت کې څوکي اگر چې د یقین ماشاءالله زموږ د افغانستان ډېر زیات تجربې لري په دې کار کې، ځکه هغه په خو وختونو کې کله چې خړې راتلې دي خپل باغونو ته خپل فدیارو ته دا راهنمای کول تر څو یعنی په ساده اصطلاح د توام چې زمکه کې خړې کینی، دا خړه وړه وړه زراعت خوري دي، نو دا یو فائدل ګټه هم لري. که چېرته په دې وخت کې چې کله خړه لګه وچیږي او کدی یو لطف کې چې دا خاوره یا قلبکی که ډیر ځای وي د ماشینو په واسطه وي، او که چېرته لږ باغونه لري د بیل په واسطه باندې دا د خړې د سرنې ناسته خاوره بیرته د خاورې سره ګډه کی، نو نه یوازې دا چې دی خپل د نباتات ژغوري بلکې د راتلونکي د لپاره د نباتاتو د ګټې سبب هم کېدای شي.
مننه استاد صاحب. له پوهان قاسمي څخه کوارو قاسمي صاحب، هغه ونی چې د سیلونو لعمل کجی شوې دي، یعنی یو سره باید څوک باخوانن
و از استوې چې سیلاب کوي یو شی دی چې ډیر مشکل دی چې هغه سره مقابله وشي. دا خو په دې سیلاب کوي طوفان دی کنه؟
بله
سیلابونه.
بله
خو یوانه شی په سیلاب کې خصوصا په افغانستان کې دا څه کار دی مخنیوال ډیر مشکل دی. د زمکو د کنټرول داسې دی چې ونه چې نیلې قوي وي نیلې،
بله
چې زمکه لوس نه وي شنه نباتات پکې وي، دا ډیر مهم دی. دوه شی ډیر مهم دی، یو د شنه نباتات زمکه باید لوس نه وي چې دوس وي سوس پردي چې اوبه راځي یا سیلاب راځي خاوره په اسانۍ سره مینځي کنه، تاسو پوهېږئ مکمل ځان سره بوري. خصوصا چې نباتات چې ډیر کوچنی وي یا کانان دو کانان وي عمري میوجات هغه په اسانۍ سره لکه ماشومان غوندې دي هغه په اسانۍ نه دی هغه ځان سره بوري.
قاسمی صاحب قاسمی صاحب محترم او باشه، زما سوال دا و چې فرضاً سیل راغلی دی په یو باغ باندې، هغه وړې ونې خو یې وړې دي، هغه ډېرې لویې ونې خو په هر حال کېدای شي مقاومت وکړي، ځینې داسې ونې دي چې ممکن کږي شي، یعنی داسې اړخ ته را مات دا، آیا دا باغوان بیرته دا ونه بیرته په زور باندې بیرته په خپل ځای په ځای کې څور سره وکړي؟
پزور که هم دیر مشکل ده چی چه پزور که کاغه شوی چه ها خواته کش که اقا بلد خواته هم خرابی گی کنه. یکانه شاید دسته دی چه لگ لگ خوری پکیوه شوی سوای لغت وای سیف پختو که نبیگم چه لغت که خوری لگ سست خوری مکم سشی لگ لگ بیزای نشی یا دسته وی چه لگ لگ خاوری خواهش لگ لگ کاغشی ویدی لگ خاوری پکی واشوی خار خاوری لگ لگ مواد غذایی ساتی لگ دن مواد غذایی شه و بسر وریدی خواهد بیاد تقویه کهی بیر تا اغا خاوره غذا غنده دی اغا تا
بله.
یو غذا دی شه بل خاوری پکی واشوی ده اغا نبیاد نیده لگ لگ زان سر جذبوی لکه کوشش وکي هر یه ورځ بعد یه ورځ بعد او بای کی
بله
چې نه لري و چې نشي تر هغه وخت پورې کې نه لري لګ لګ بیا قوی شي بیا ځان سره اخاده خوشت کوي دا کار دی چې نباتات میوه‌جات داسې دی شاخونه د ارزل لحاظه د ارزل لحاظه هر څومره چې ارز زیات وي دو متر وي نه لري دو متر زی د ارزل لحاظه ارز
بله
و امخیل لازه اومان یا وانه دو متر دری متر لاندزی نیلی نیلی دو متر لاندزی عرضی لازه هر سمرش شاخ عرضی زیاد وی دو متر دری متر عرضی لازه نیلی هم دو رزی
من
سلابون پاسانه نشه که ولی چه یا نالگه لمن زوری
من نه استاد
لمن زن مکمل نشه که ولی چه پاسانه سره چه اغا وج نی
منه نه پوان خسیمی
در کار دیشه لخابری پکی واشوی لخابری که سوس دی لغت کی
منه نه
یه ورز بعد او بکی
منه نه دیتا با بیام راشو استاد دیتا با بیام راشو
در شاخونه چه لگ متضر شوی دی اغا خطی
منه نه منه نه تشکر
شاخونه بیا باسی
تشکر استاد دیتا با بیام راشو البته به یادونه وکم د ژوند رنگونه پروگرام په منځنی څپه دوله شپږ نیوی په ټول افغانستان کې په ازادي رادیو کې رادیو لاله اوریدل شي. د پروگرام موضوع مولکه څنګه چې په سر کې تاسو ته بیان کړه، په افغانستان کې پر باغونو د بی وخت او تیزو ورښتونو او سیلونو اغیز څه دی او څه رقم کې دشته چې باغونه له سیلونو وروسته وشخورو. په پروګرام کې مو دوه استادان، استاد صافی او استاد قاسمی میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په د خبرونه ته د ټلیفون لاري او د واتس اپ لاري هم زنګ ووهی په خبرونه کې برخه واخلي. البته په فیسبوک کې مو هم دا ساجی رادیو په فیسبوک کې مو همدا پوښتنه له تاسو سره شریکه کړې ده. تاسو کولی شئ چې په لاندو لستون خپل پیغام را سره شریک کړئ، هغه به هم د خبرونه لمیل منو سره شریک کړم. یو اوریدونکو را سره ده، دا ور واخلو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی. بله
زه محب امیر د هلمند ولایت کې کیول سره
ځم. شو راخلی مهرباني.
ما د درنو مېرمنو څخه پوښتنه ده چې دلته زموږ په منطقه کې هم سیلابونه راووتله او ډېر خلک یې اغېزمن کړل. شاید تاسو ته درپورونه در رسیدلي د دې بابا منطقه ته موږ نږدې دلته په زمینداور کې، نو ډېر سخت سیلابونه راووتله، خلک یې ډېر اغېزمن کړل. په دې وروستیو کې زموږ د باغونو دلته خو اکثرا باغونه ډېر شتم نه، خو ځای پر ځای چې ستا هغه ډېر زیات داسې کړل چې اکثرت ایچ ایم ونه نیوله او کې نیولې دي. هغه تقریبا په اوس مهال کې خرابېږي. د میوې شیم اوس دغه انار دي زموږ په منطقه کې داسې ډېر بې وخته اوس بس چوي، یعنی ماسې کورک نیولې دي خو چوي، او همداراز نورې میوې دي لکه انګور سوله اغه ام دغه رقم د چچوي او داسې نور مرزونه اخیستې دي چې په احتیاط نه دي کېږي خرابېږي. نو دا موږ څنګه وکړو چې یعنی د دې مخنیوي څنګه وکړو؟
مننه مننه ستاسو پوښتنه بل په هان صافي سره شریک کوم. صافي صاحب که ځواب لطفا ورکړي.
بله ورور ډیر ښه پښتنه وکړه. ګران ورور، زه تاسو ته په ځواب کې دا وایم چې دغه تغییرات چې کوم اوس رامنځته شوي دي، یعنی دا موږ هیڅ توقع نه لرو، دلته موږ بشر په حیث باندې ځکه مخکې ما یادونه وکړه چې ټول نباد هر نباد د خپل ژوندانه چاپیریال د رشکو نمو دپاره یو مساعد هوا، یعنی د هوا ټول زمایم هغه ته اړتیا لري. کله چې داسې آنی تغییرات رامنځته کیږي، نو د دې تغییراتو د موقع یعنی په کوم حالت کې رامنځته کیږي، چې دا هي د ودی او د نو په کوم مرحله کې وي، دا واقعا نباتات متاثر کوي. یوازې د اساس منطقي نه دي کړی، په هر ځای کې کله چې په یو فصل باندې داسې تغییرات رامنځته شوي دي، یا داسې رطوبت ور زیات شوی، درجه د حرارت کمه شوې ده، بادونه لګېدلي، سیلابونه راغلي، حاصلات یې بیخي صفر سره ضرب کړي دي. نو تاسو فکر وکړئ، یو ساده مثال دا دی چې ستاسو نباتات د ګل په حالت کې وي، چې هلته ګل کې ګرده تشکیلېږي، یعنی ګرده دا چې هغه د القا وخت وي، که په دې وخت کې تند بادونه او ګلۍ و یا داسې حالت رامنځته شي، هغه ګرده نه پرېږدي چې خپل نبات دوباره القا کړي، هغه ټول ګلونه پرته د القا نه هغه وچېږي او تویږي.
استاد صاحب، او بخشی استاد خبر نیستم، او بخشی ایدل خطره چه دیدی او ریدون که دغه پوښتنه دسه په ساده ټکو جواب شي، یعنی دوی څوک لدی انګورو سره، څوک لدی انارو سره، څوک
د ګوره د طبيع فسر مقابله ډیره سخت ده. سب دې تجربه کیږي د راتلونکي کال د پاره عام د سه غبام خپلواړه کچې نه په تجارتي باندې د باغ تولې دی، هغه نشي کولای چې د آفت نه دغه مخنیوي وکړي. یوازې نه شه د سه کېدای شي چې دوی که خدای نه خاصه د پروسه ادامه پیدا کړي، یو کال په کال د حالت راځي، نو هغه د دولت نه یا د مؤسسات نه داسې یو یو مرسته ترې ترلاسه کړي چې خپل نبات بدل کړي.
بل چاره نه لري. مننه صافي صاحب، په همدې برخه کې کړه قاسمی صاحب نظر وښنم. قاسمی صاحب، کدی دی اوریدون کې پښتنه تاسو اخیستی، تاسو څه جواب ورته لری؟
ولا فرختونه کدا چې دی دا وسو خووال چې دا آفت چې خو ځان طبيع آفت سره مقابله ډیر مشکل دی. یوانه یګازان شهید داده چې لګلګ بعضی ممانعتونه جوړی شي، لګلګ د ونې نه د باغ نه لګ دی او یو دوه درې متر اول قسمت کی لگ ویالی و باسی در ساگانی و باسی تنی ساگانی پینزم اشکگ متر امقی وی زیاد نی پینزم متر امقی وی سی سیلا برازی اکثر نه سیلابونه اقا ساگانی اقا اوبی جذبه وی
مننه استاد، مننه. دی برخی تبا بیا هم راشو یو بلا وریدون که را سره ده د ژوند رنگونه پروگرام لاسه دی راړو، مهرباني وکي.
السلام علیکم محترم ورور، سلامونه می قبول ک څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام، کور ودان، مهرباني پښتنه وکي.
مننه سروان صاحب محترم ورور، دلته راډیو دې رښتا بس نو مشرات ما د کندهار ویلا
اشرف ورور شرخ لیز شیبر یم.
احمد شیبر صاحب علي راول، محمد اشرف د کندهار ویلا ترغندل ارغنداول طالیسه د ټلیفون په کرشه محترم ملمنوت او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر شش سلامونه وایم وروره. را به سم موضوع دغه پروان باندې چې څنګه د دې مرزو مخ نیول کیږي، مقصد چې شي مرزونه کړی نه.
اصلي موضوع خدا د سه د باغونه دغه به وخت بارانونه سوي دي په افغانستان کې کنه او سیلونه راخلي دي، په دغه حالاتو کې د میوادار ونی څنګه خلک ساتل سي دغه موضوع ده.
بله، دا ډېر او جالب موضوع ده. دا اوس زه دلته یو ځای ومه چې دغه خلکو د زمرد وطن خلکو ما چې تواله دغه خبرې کوله لې چې دلته یو قسم کښتونه دي په اصطلاح باندې پروش کال تیر کال ما سره وخت دی مېلمه سره هم دغه خبره شریکه کړله چې زموږ د کندهار انارو یعنې وچ اودلله پر درې سیه باندې دوی سیه وچ اودل یوه پاته سلل دغه سي مرض یې وکړي. شش کال لا تر اوسه دغه انار ښه دي، خو انګورو یو څه څه نا څه ځای پر ځای داسې یو سرخي کړې ده او دغه نور شان لکه دا نور کښتونه دي لکه پومبا و ریحان و داس شان چې اوس تر ډیره دلته ریحان ډیره مراس کړی دي، شان دا بلګونه په اصطلاح باندې توریږي. نو زموږ کچیر دا میلما موږ ته داسې معلومات راکړي بیا به موږ ډېر خوشحاله شو چې دغه څنګه کېدای شي چې دوی ته موږ مناسبې لاره وښي چې دغه کفایت لري.
مننه همدغه ستاسو درې پوښتنې ډېرې مهمې دي صافی صاحب. یوې یوې پوښتنې ته ځواب ورکړي، د انار د چاودلو مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
قاسمی صاحب په دې کې څه تخصص لري؟ ما په نظر دا ده چې بیا مې تاسو ویلي چې کله د انارو د رشد په وخت کې انار چې کله وده کوي او په دې وخت کې دانې د داخل د خواه غټېږي او د بیرون د خواته رطوبت ور باندې ډېر کمیږي، نو په دې وخت کې دغه توازن انار د محیط سره نشي کولی. کله چې توازن ونه کې مجبور دی چې دغه د دانو فشار چې د داخل د خواه ور زیاتېږي دا نشي زغملی، دلته دا شوي. نو په دې وخت کې با تجربه دي قانون کوشش کوي چې د انارو باندې داسې یو د پوهو خور کې داسې باید یو روټین یا داسې یو پروګرام ته تنظیم کړي چې د انارو د چودلو مخه ونیسي. ځینې د حاکم په پوهو ورکولو سره د انارو د چودلو مخه نیسي، ځینې د حاکم د اوبو کبولو د هغه دغه خاورې دغه علاقې سره
د هوا د حالات سره سم. استاد وبخشه اې دې لپاره چې زه هم په دې باندې پوه شم او دا وریدون کې هم پوه شي، یعنی که انار چاودلې یا باید ونې ته نوري اوبو ورکی او یا اوبو ورنه کی، ساس مطلب هم داده
علاقه فرقی منطقي فرق دي، منطقي دي چې ډېر تاوته ګر بادونه په غزا کې لګيږي او دا یعنی انار دې ته حساسې چې دا تبخیر ډېر زیات کی د داخل د خور باندې فشار په دې وخت کې انار چوي.
نو خو ارغنداب خود ارغنداب محیط هم دسته چلته بادونه دی استاد، ارغنداب هم دسته محیط ته چلته بادونه دی، نو تاسو ورندی زور تکوي چې ونه ته وبو ورکی
دی واخه بعد خاور مرتوب او ساتل شي،
یعنی ونه ته وبو ورکی مطلب مو هم داده وبو ورکی. او مننه. دویم سوال، وای انګور سرخی کړي ده په دې برخه کې څو ورته وایست څوک
انګور؟ بیا وایم چې انګور د خپل د ودې لپاره یعنی مناسب رطوبت او مناسب حرارت ته ضرورت لري، چې هغه تقریبا 15 تر 20 پورې دی. که چېرته داسې شدید بارانونه کېږي او رطوبت ورباندې زیاتېږي او درجه د حرارت ورباندې کمیږي، انګور هغه کوم چې د څه خبره پوتنسیال ناروغي په انګور کې دي هغه وده کوي. نو په دې حالاتو کې زوام چې واړه باغ چې دي لکه استاد چویلې کولای شو چې دې تدابیر وسنجو، نبات پټ کو، نبات هغه کو، یعنی د دې حالاتو تراول چې د مهمه زیات مواجه نشي، نو کېدای شي چې وساتو. که چېرته د په تجارتي شکل باغ دا مشکل ده چې موږ هغه پټ کو یا دا، نو دا د طبيعه آفت طبيعه حالت د سره مقابله مشکل
ده. مانا نه
ازو کوم فکر کړی چې اوره شي وغوره کې دی اپینو باندې وبکمای زکه دغه کیفیت خرابېږي، ولې دا چې په طبيعت او تور باندې د دې لپاره وب نور راځي، نور راځي نو په دې حالت کې نبات شي کې متزره کیږي او هغه کوم ناروغي چې په اطراف کې دا موجود دي زکه چې د یو هغه استلاد او توای یعنی محیطي پوتنسیال دا هغه کمیږي او د دوه وړو
دی. مننه استاد. استاد مننه. قاسمی صاحب دغه دوه پښتنو ته کتا سو د سپلند او ځواب ورکي دی او ریدون کې ویل وای انګور سرخی کړي ده څوک او ریحانو پانی توري شوی دي څوک؟ لطفا پلند.
دا انګور سرخی کو زیاتره چې رطوبت زیات شي چې پانی زیات وي، پانه د انګور په خوشا باندې زیات وي رطوبت دی.
استاد بخښنه غواړم. استاد وبخښه قاسمی صاحب وبخښه. قاسمی صاحب محترم وبخښه. د دې له خطر سي دی رادیو ته باغوانان څنګه وهي، بسګران څنګه وهي، محصلین څنګه نه وهي چې د محصلینو ځواب ورکو. مثلا شاید یو څوک په رطوبت باندې هم پوه نشي، زه دا وایم انګور سرخی کړی ده، تاسو یو متخصص په صفت دوی ته څه پیشنهاد کوي؟
دا سیدې چې سرخی یو ورته راشي هغه سرخی خپل کار کوي، مبره چې ور یو شی چې نیسی دا خپل کار کوي، هغه ونه هغه میوه زیفری بیتنین لاره داده چې انګور مخکې نه مخکې که فردا سرخی ونیسی کوشش وکړي چې المر پکې وي د خوشې باندې المر مکمل رطوبت کم کی رطوبت خوش خوشی د انګور خوشی پښتو سوای دغه د انګورو
د رطوبت
باندې البته ورسیږي
یو انګور ته دا مهم موضوع ته اشاره وکړه او مهمه موضوع ته اشاره وکړه کده چې دی اوریدون کې اوریدلی چې د انګورو مغه خوشی چې دی د باید مرته مخامخ شي او که د ریحانو پانی توري شي وي قاسم صاحب باید څوک شي د ریحان یو ډول بوټي دی او د خو پانی وای توري شي وي
هغه ریحان کې ځنه پیګم دومره
او په دې برخه کې بده او مننه د صافی صاحب نظر به واخلو صافی صاحب
باندې یوه ځان شي دی چې انګور د پانی کمی کی کنه
او مننه
څنګه دی قانون ته کی تجربه لري د کار کوي
او پانی
پوشه
باندې یعنی پانی کمی کی المرته مخامخی کی
خوش برنامه
نمیگی او تشکر
خوش باندې افیدم نیتی قارش دی قارش دی مشکل دی
او مننه تشکر مننه تشکر صفای صاحب د ریحانو په برخه کې تاسو معلومات لري چې پانی تور شي څوک ورسره
ریحانم که فکر کړی زیاتره خلک دې د پاره کړی شي خوښته بوی لري او زه اوس دغه کاروندې مو د سبزیجاتو د پاره یعنی د تازه سبو په شکل باندې دې زیات مروای دي اغه هم زیات رطوبت په مقابل کې مقاومت نشي پیدا کولای کله چې رطوبت باندې زیاتیږي دی هغه کېږي دا وقاچ وده کوي او بل اخر پانی ټول یوړي چې دا هم بیا هم د مربوط کېږي د بي وخته رطوبت د رطوبت زیاتوالی او د درجه حرارت ټیټوالی دا ناروغي دي تر امن کېږي نو دې کولای شي چې په دغه وخت کې یږي چې د دې فصل د زیات د تاوان سره مخامخ کیږي چې تر رسیدلې دې لوکي او د راتلونکو فصل کې د شي چې پاره کې دا ناروغي لري ولې شي دا پیدا نشي او چې تر پاتې زیاتره دا د امراضو نه زیاته دا د مېتی یعنی د درجه حرارت د رطوبت منفي اغېزي چې پر ریحانو باندې راځي
مننه یو بل اوریدونکو کوم را سره دی د شون رنگونه پروګرام لا سټی راډو مهرباني وکي مهرباني تاسو خبري وکي تاسو راډیو لګولې دا او فکر کوم را سره نه یاست تاسو له خبرې وعلیکم السلام حاجی صاحب خیر راغلی
تشکر مننه شی بر سپتا او تاسو ملمنو او ټول اړین کوچنی کې له احترامات وړاندې
وعلیکم
نو خو شاش کال وسکه هم په سونو ټول خراب دي یو له غنمو ما شو واسه پر یو حدا پورې روغ دي نور نو بادام وو کشتی وو انځر وو ډيري وو دغه ټول شانو کسن کسن ډول ډول مرزونه کړی دي ډیرو نباتات خو چنجي کړی دي انګه حشرې کړی دي خوندې کړی دي نو هغه څه واسه لري هغه دوا پر وښی دی هغه هم کله مفیده تمام شي کولای ګرځنه وکي مازه دا چې بوز ګران ستاسو دا د وا قدرت هم نه لري خو نو سره مشه ته هم ته دی حق له چنداني کومک نه ده کړی او دې دې ځکه د روانداو ځکه بازي ردو یو لري مطلب مشکلات لري رامنځته کړی دي تر وخت په سونو تیر کو نو دې خساري ده سولې دې شي خراب شي حتی دا باندې وڅ شي یو قسم مرضی وکاو نو زما له محترم ملمانه زه خدای پښتنه ده زموږ بازي نباتات چې په دا اوس حال کې زموږ کفرای کې انګور دي او بادام دي دا یو قسم پیچک کې موږ پیچک ورته وایي دا چې نری نری تارونه کې پیدا شي دا په اکثر نباتاتو کې نو دا له څه سبب ځخه کیږي او دا هغه د پاره کومه څه یو لار راوشي یا دوا راوشي یا په علمي لحاظ باندې یو کلیوالي تجربه راوشي نو دا زموږ پوښتنې دي
مننه حاجي صاحب صافي صاحب د دې انګور او بادامو د پیچک په برخه کې څوک
دا خو یو څنټو ما یو پارازیت دی چې زیاتره نه تنها په انګور او بادامو بلکې اکثره نباتات دا متاثر کوي ولې د دې لپاره چې ته د ادوینه استفاده وکړې دغه زه فکر کوم دومره د دقان د توان ور باندې او بهتره طریقې دا ده چې هغه باید په فزیکی او میخانیکی توګه کنټرول شي، ځکه چې دا بند بند سه کلونه تولیدي او هر کال نه چې کله دا یو فصل تیریږي بل فصل ته دا بیا وده کوي بیا وده کوي، نو بهتره دا ده چې دې فزیکی لحاظ باندې دا کنټرول کی، دا بهتره ده. او اما کیمیاوي مواد استعمال زه فکر کوم نه یوازې دا چې د دې میوې په کیفیت باندې ناوړه اغېز لري، او نن سبا او تاسو معلومه ده چې دنیا داسې میوونه بې حده ده کوي چې داسې میوونه استفاده ونه شي، نو نو او بل د څه کنټرول لپاره هم ګټه نه کوي. چې
مننه صافی صاحب د واتس اپ لاله ریجنو دوه اوریدونکو خپل پیغامونه راته پریښي دي. احسان الله حیات لیکلی دي، د افغانستان پر حالاتو دی خدای پاک رحم وکړي، بیکاری اقتصادي ستونزې زیاتې دي، سیلابونو بې وخته شوي دي، او د یوازې هم دا خبره کړې ده کومه پښتنه نسته پکې. حاجی سردار محمد بیا لیکلی دی، افغانستان داسې یو هیواد دی چې د موسمي لوی بدلون سره مخامخ دی، بلخو افغانستان تکیه د اقتصاد پر زراعت ولاړ دی، زراعت اوس د موسمي بدلون د ښکار سره مخامخ دی، نړۍ پرمختللي هیوادونه او د افغانستان حکومت باید ورته متوجه شي. او د دوی په دغه پیغامونو کې مننه کوم، له دوی خو پښتنه په دې کې نه و. یو بل اوریدونکو هم را سره شته د دوی نصر پر واخلې د دوی پښتنه مهرباني وکړي تر څو رنگونه پروګرام د دوی ټلیفون رابطه قطع شو. البته یو یادونه وکم، تاسو کول شئ چې د واتس اپ په دې شمیرې د خبرونه ته زنګ ووهئ، 00420023001111. د واتس اپ د شمیره تکراروم، 00420023001111. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د سټوډیو ټلیفونونو ته هم زنګ ووهئ، او که چیرته تاسو صرف زنګ ووهئ زموږ تخنیکي همکار به بیرته دوباره تاسو ته زنګ ووهئ، ځکه چې د ټلیفون شمیرې ګران دي. بهرنۍ شمیره ده، د پراک شمیره ده، یوه شمیره دا ده چې 00420221120501، بل شمیره ده 00420221240401. یعنی د دې دواړو نړیوالو شمیرو وروستۍ څلور شمیرې فرق لري. د یوه شمیرې څلور وروستۍ شمیرې 00405001 ده، او د بلې 04401. د شپږم رنگونه پروګرام لاس اجر راډیو او ریډیو پروګرام موضوع ده پر باغونو د بی وخت او تیز ورشتونو او سیلونو اغیز. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکي. مهرباني وکي تاسو
سلام علیکم شبر صاحب، تاسو مستو محترم اوریدونکو او مېلمنو ته سلامونه
وایم. وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
زموږ خو شبر صاحب از سلطان محمد رشتان د کندهار ولایت شاورکوټ ولسوالۍ څخه زموږ په وطن کې بیا د انځرو باغو ډېر سخت جوړې کړې دي. کمیلمه په دې اخلي او څه نظر لري؟ بس دا په خدمتو نږدې سولې جوړې وکړلې، باج باغونه داسې دي چې بېخي دا نه لم نه د پسک پاته په باج کې څه پاته دي، او دا مرزونه د وخت وخته څه کوي. نو زموږ خلکو سر نور سره خلاصېږي، نو خلک یې ډېر زیاتوانی کړله چې دغه یو دی په دې اخلي او نظر ورکړي چې اوس دغه انځر ولې دا جوړې کوي. خلک یې ډېر سخت توانی کړله، نو دلته خلکو بس باغونه ګسره پریښول، معنی باغوانانو باغوانی پریښول. دا چې یو مشخص بحث یې بر سفته پر د انځور باندې ورځ جوړ کړی وای، د ژوند په رنګو کې دا زما د ډېر وخت خوښ شو. د انځور په کندهار شاو دي کوټو په خاکریزو نیشو معنی مې نشینو په تیری کې مو سریوات سی ویدي چې په دغه کته یو مشخص بحث جوړ کړی وای، او متخصص مې امام راغوست وای په د انځور باندې یو خاص خبرونه
جوړه شوی وای، دغه مو ارزو پښتنه و. مننه، او زله تاسو سره هم نظر یم، زبل د خبرونه عادتا سم نور همکاران مختبري، زبل هغه سره دا موضوع شریک کم، ځکه چې انځر ډیر مهمه دي. د رادیو د راپورونو لمخې انځر یو له هغه میوو څخه دي چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان به هرته صادر کړی دي، او د افغانستان لپاره خاص اهمیت لري. مننه ستاسو د پښتنې په ارتباط په لمړی له صافی صاحب څخه و، او صافی صاحب د انځرو د جړی
متاسفانه بیا دا مغه خبره ده. زه فکر کوم چې موږ تاسو په وطن کې د انځرو لپاره یعنی د وادي لپاره څه چا په یاد مسایل تقریبا کلونه کلونه د انځرو کټولیدات هم لرودل، اما په دغه ورستیو کې د توان چې دغه تغییرات په واجب باندې انځر چې چیرته هم چا کړلی دي یا چیرته هم د باغونه موجود دي، دا ستونزې رامنځته شوې دي. چې متاسفانه دا د هوا د حالاتو تغیرات په دبانې ناوړه تاثیر کړی دی. نو په دې کې صرف دا د ورور خبره ځکه تاییدومه هغه کسان چې زموږ سره د زراعت وزارت ځینې متخصصین د ترویج مامورین باید هڅه وکړي یا په دې لټه کې شي تر څو د انځرو هغه مقاومې ورایټۍ یعنې لږ زره هغه ورایټۍ چې دغه د هوا د حالاتو د بدلون په مقابل کې دومره حساسیت ونه لري دغه باید مرواج کړي. په تور د مثال که چېرته اوس موږ تاسو ټول تولیدات هم تقریبا سب ټاپ یعنې هغه راځي نیمه هرایي راځي که چېرته موږ دغه د نیمه هرایي ده ځکه چې دغه درجې حرارت شفت ارتي خواته یا منجمد خواته روان دی که چېرته دغه سوبرایټیا د موږ نوې را وارد کړو دغه منطقونه چې هغه په خوا یعنې دغه رطوبت او د ټیټ حرارت په مقابل کې مقاومت لروده که چېرته دلته وارد کړو فکر کوم دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي او د نوواری د لپاره سخت ضرورت دی. نو کېدای شي ځینې شخصي کمپنیان دي چې د توکو
مانانه
او دیقان یو دوه قلمي په خپل باکې په تور د نمایشي ولګي زه فکر کوم دغه شیف
مانانه صافي صاحب مانانه په هند قاسمی تاسو فکر کوي د انځر ژړی چشته د دې مخنیوي څرنګه کېدای شي د اوس لپاره دا ونی خوشته دا ون د دې ونو د جړې مخ څرنګه ونی سي
دا زرو
bale
اکثرا په تجربه کې توګه اکثرا ځایونه کوم د سرچيري سو خانه ته جنور کوي انزرو زیاتره د متدل او هوا ته ضرورت لري چې ډیر یخ هم نه وي ډیر ګرم هم نه وي دا وسات کوم به به ولی چې دا رایتګان مقاومی ورتګان مهم دی باید دا تخیر شي کوم رایتي په کوم ولایت کې نتیجه ورکړي کوم رایتي په کوم ولایت کې نتیجه نه ورکړي
او
رایتګان مهم دی هر ولایت ځان ته یو
قاسمی صاحب
اخلیم لري
بله قاسمی صاحب
دین نباتات هغه د خنوم کوي دین نباتات هغه د خنومونه لکې
او قاسمی صاحب د ده په کندهار کې او بخښه
ورایتګان پیدا کی هغه ورایتګان شي البته مهم دی د امراض په مقابل کې د کم آبی په مقابل کې د ګرم هوا په مقابل کې یا د سجه د لمر چې یو کار وکړي چې نمونه واخلي او افاده نباتات ته هغه افاده نبات لاتوال لري لاتوال وګوري چې د تکلیف څه شی دی د تکلیف مرض دی تکلیف اوبه دی تکلیف د خاورې دی د مایلي خاورې دی نمکي خاورې دی پیش د خاورې مهم دی کوم پیش کوم د نبات تطابق لري هغه څنګه وګي بسرې لارې چې خاورې تایید شي د امراضي بیا ته وګوري افاده نباتات وګوري کوم مرزه دوايي پکې پیدا کیږي دا دوا پکې
مننه
د شاخبري مهم دی چې شاخبري صحیح وشي د نوګه شاخونه یو باندې رانه شي چې داسې کې د لمر مخه ونی شي لمر مخه لمر مهم دی لمر پکې اصلا
مننه قاسم صاحب او تشکر تشکر مننه مننه قاسمی صاحب یو اوریدونکو را سره ډیر انتظار پاتې شو مننه یو اوریدونکو ډیر انتظار پاتې شو د دوی د پیغام بر اخلو مهرباني وکي اوسره د ژوند رنگونه لاسه جوړ مهرباني وکي تاسو خپل خبر وکي تاسو را سره یست د دې اوریدونکو سره نه ورک
سلامونه شبر سبتاسو او ملما او اوریدونکو ته وړاندې کوم نبی ولا زبلای د زبل لرغندام نه خبرې کوم
بس مهرباني خبرې وکي دا تاسو فکر کوم دوی د واتس اپ لاره زنګ وهلې دا او د انټرنیټ سم نه ده نو که چرته ل دوی سره رابطه نشي ټینګېده بته بدو یو کو دلته یو مهمه موضوع تک راشو دا تر اوسه پورې چې اوریدونکو کوم کومي خبرې کړې دي استاد صفه ستاسو دغه خبرې د ز دی اوریدونکو په صفات باندې زما لپاره دقیق وي او د استاد قاسمی خبرې هم دقیق وي چې دراتون کله لپاره څوک لیکن فرزن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړل چې دا باید داسې نیالونه وکړي خلک چې مقاومت ولري، لیکن فرزن د انزورو په برخه کې په تیرو څو کلونو کې ازادي راډیو کوم راپورونه د افغانستان له جنوب لویدیځ حوزې لري، انزور ډیر ښه نتیجه ورکړې ده، لیکن دغه باوجود دا د دوی په دې باغونو کې دغه مشکل لري. نو استاد صفای څه باید وکړي؟
ما تاسو ارزو کوم چې افغانستان د انزورو د تولید لپاره یو مناسب ترین اقلیم لري، ډیرو خاصې اقلیم لري، او تاسو پیږئ چې کچې ته تاسو د انزورو ورایتي په افغانستان کې وګوري ګڼې ورایتي لري، یعنی د هیڅ وخت کې دومره تولید لري چې افغانستان لري. ولې متاسفانه دغه تغییرات، دغه نوسانات، وچې سپې، لمدې سپې، د رطوبت ټیټل، جګېدل، انزورو نورمال حالت پرې نه کوي چې هواده وکړي. نو په تاسو حالات کې د دې حالات کومه استراري حالات او په زراعت کې تداوی بقاعده تداوی نه ډیره مهمه ده. تداوی دومره یعنی د قند لپاره زه فکر کوم اقتصادي څنګه بریږي. نو په دې اساس زوامه چې موږ د تداوی نه مخکې باید په دې کې دا سیاست وکړو چې د دې راتلونکو کندو لپاره یا د اوس لپاره داسې ورایتیا نه وکړو چې هغه نه دیقان متضرر نشي، د دیقان ځمکه بې ځایه مصرف نشي، او د روان حالت په نظر کې ونیسو چې دا نوسانات په نظر باندې نظر ونیسو. په تور د مثال ګوره تاسو اوس موږ په تقریبا د 50 درجو نه او خاطر خطر سبا قرار لرو، دا یو تجربه وکړو د 60 درجو نه تر 20 درجو پورې په ټول نړۍ کې، په ټول دنیا کې تاسو د سټیشنونو ته لاړ شئ، هغه جرپلازم لري د هر هیواد، او نن سبا پاګې باندې بندیز لګولې چې ځینې وادونه هغه کوي لکه په خلی کې دانه ورکوي. نو د زمنګ د کرنې وزارت دا چې کوم چا سره افیلیشن لري د کومې وادو سره، دا رینه باید داسې ورایتیانه په خپل د جرپلازم په مرکزونو کې باید ولرو چې دا نوسانات موږ ته په شته په علمي طریقه باندې کور نکو، داسې په تداوی باندې او داسې د خان سره مخامخ کېدل د خان د مشوره ورکول دا مناسب کار نه دی. اول باید موږ خپل په هر ولایت کې موږ تحقیقاتي باغونه لرو، په دې تحقیقاتي باغونو کې باید دغه ورایتیانه مختلف ولرو. که تاسو دغه نیالګي په دې تحقیقاتي فارمونو کې ولرئ، تاسو سرګندېږي یوې روش کې یوې روش د لاس اور کې، نو پوه شئ چې هغه روش کې وګورئ هغه چې روش کې هغه د هوا د هوا د حالاتو سره سازګاری کوي، هغه چې شاته دی هغه د هوا د حالاتو سره سازګاری نه کوي. نو په دې حساب باندې کله موافق موږ د قانون لپاره به ځوان لپاره سپارښتنه کوو، هغه چې نه دی هغه د قانون لپاره نه کوو. د انزور خدای یو خوشبختي دا چې دې زر پاسه نه شي موږ باغم د دې ډول شو، نو که چې د حالات حد کیږي یا مشکلات یا ستونزو سره مخامخ کیږو، نو په هغه وخت کې د قانون ته مشوره ورکو چې وروره د انزور نه تیر شه زردالو وکړه، زردالو نه تیر شه شفتالو وکړه، نو یو بل نبات هم دا شفتولی شو، یعنی هغه دیقان چې هغه تاوان چې دیقان ته متوجه دی د هغې نه موږ ژغورلی شو.
مننه صفای صاحب. د ژوند رنګونه پروګرام لا سړي راوړي، د خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د دوی د واتس اپ لاري دی، واتس اپ ته انټرنیټ له کمزوري انټرنیټ له عمله ژر نشته اخیستلای، دغه ستونزه شته. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم د خبرمو ته زنګ وهي، او کله شئ چې د ټلیفون لاري بیرته تاسو راوخلو بیرته اوسه صفای تر اوسه پورې چورته ګورو په افغانستان کې د متخصصینو لبی خواته کمبود دی، بلی خواته عینن لکه څنګه چې د طب په برخه کې د ډاکټرانو او د عامو خلکو ترمنځ یو فاصله ده. مثلا د سې توضیحات ورته ورکوي چې عام خلک په غبن ډیر واضح نه پوهیږي. یو وخت په خبرونه کې متخصص ډاکټر سراغویم په جرمنی کې خبري کوله، یو خپل دا خبر راته وکړل په جرمنی کې دلته د خلکو او د ډاکټرانو ترمنځ په تفاهم کې دا فاصله بيخي ورکه ده، اما په افغانستان کې داسې نه ده. د کرهنې په برخه کې هم داسې ده، هم داسې نه ده، یعنی د متخصصین مو فکر کوم په افغانستان کې تر اوسه پورې په تیرو کلونو کې یو برخه له بڼوالو له بزګرانو سره نږدې نه یو پاتې شوي. که څنګه ستاسو نظر سره استاد، تاسو اوږده تجربه لري په زراعت کې،
زما په دې حساب په دې برخه کې تاسو نظر لرم. افغانستان تاسو فکر وکړئ چې موږ تقریبا 50 یا 60 زموږ وګړي په کرنه باندې بوختي، هر یو ځوان یا هر یو سړی نیمه سال یا مسلم سړی چې په افغانستان کې وي د پلاره بزګر دی. تاسو یقین وکړئ چې په زراعت کې دکتورا لرم، ولاکه ما په دکتورا کې دومره زده کړي چې د پلار نه مې زده کړي دي. موږ ښه تجربې لرو، موږ تفاهم د دیقان سره ډېر زیات دی. متاسفانه هر حکومت چې راغلی زراعت ته کرنې ته په ډېر ټیټه سترګه کتلې. ګوره ما بار بار ستاسو د پروګرام د لارې ویلي چې زراعت د دفاع نه د تعلیم تربیې نه کم طب خو یو لرې خبره د دفاع او د تعلیم تربیې نه کم مه ګڼئ. د هر دوه دیقان لپاره باید یو ترویج مامور ولرو. اوس حالات داسې دي، اوس ته چې د شل کلو پخوا دا زراعت د پاروبو بودیجه چې په کار ما ونه شو، هغه ماسه چې تقریبا د وزارت زراعت په انګړ کې چې یو 50 ماسه وي، اوس وایي د کنه دي دومره په فساد کې کېږي چې هغه پیسې یعنی په معاصره توګه باندې مصرف نشوي. یعنی هغه ارتقاء زکات چې موږ ارتقاء لرو، هغه ارتقاء زکات موږ ونه کړو. موږ جوړ د ټولسم سره د مستقی زراعت نه فارغ شي، هغه داسې فکر کوي چې زه په ټول شي باندې پیګم. نو په دې حساب باندې وایم چې تجارب خواته لا شو، موږ ډېر وشت تجارب لرو، ولی ارتقاء ظرفیت موږ کمزور دی. په دې کې باید لږ سرمایه ګذاري وشي. په غشل کلو کې یو څه لاسته راوړنې موږ لرو. د ځینې متخصصینو جاپان ته ولېږه، شرقي آسیا ته ولېږه، اروپایي هېوادو ته تقریبا یو څه غشته، خو متاسفانه بیا هغه وپاشل شول. نو زه فکر کوم که چېرته د دې بیا دا یعنی راټول شي او یا دې ته دا په ګوته شي چې افغانستان په تاسو حق لري او تاسو د افغانستان د سرمایه باندې دې موقف ته دا علم ترلاسه کړی، زه سوای وکړي د افغانستان سره لاس یو کوي. زه فکر کوم دلته د ارتقاء ظرفیت لپاره زمینه برابرېږي. که چېرته زما یو ډاکټر یو ماستر لا شي د زراعت په ریاست کې درس ورکړي، تاسو یقین وکړي چې هغه به ښایسته خبرې محصلینو ته ورکړي. او زموږ ځوان نسل نام خدا ډېر بااستعداد دي، هغه زر دا خبر اخلي. او تماز د دیقان سره موږ محلي قضیه شو. زموږ غوړې سوشل یعنی اجتماعي اخلاق د نړۍ په هیڅ کوم کې نشته. د دیقان سره ډېر زر اونس شو، دیقان موږ خبره ډېر زر اوري. نو هغه تغییرات چې کچته زموږ هغه ذکرې کې وي قوي وي درست وي، دیقان زر قبلي او دیقان دغه نه ګټه پورته کوي. تاسو د بادرنګو تولید وګورئ، تاسو د شفتالانو تولید وګورئ، تاسو د مڼو په ورایتیانو تولید وګورئ. تاسو دا یعنی د کابل کې به فکر نه کوئ چې په ژمي کې به تازه تازه بادرنګ خوري. دا ټول تغییرات او زحماتو چې وشو، ولې پر اوس فکر کوم چې هغه کسان چې واک لري یا صلاحیت لري یا اجرایوي کسان دي، دا غینه هیله کوم چې په ارتقاء ظرفیت باندې کار وکړي، کډرونه وساتل شي، کډرونه وروزل شي، تشویق شي. د
صافی صاحب وبخشه د دې کډرونو
او د علم په منځ کې یو رابطه پیدا شي.
صافی صاحب
فکر کوم چې دا غي ماسر به تمام شي.
وبخشه د تاسو د کډرونو خبره وکړه. تاسو د یو متخصص استاد د زراعت یو متخصص استاد په صفت باندې څوړندیز لري، آیا افغان متخصص په اروپا کې زده کړې وکړي لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل محیط او هوا ډېر فرق لري، د جاپان او د افغانستان محیط او هوا ډېر فرق لري، فکر نه کوي چې افغانان داسې ځایونو کې د کرهنې په برخه کې زده کړو ته ضرورت لري چې هغه د افغانستان او هوا ته یو څه نږدې وي، او کنه دا خبره علمي نه ده؟
ګورې یو بل متل ده، فرهنګیان وایي د فرهنګ انکشاف او ارتقاء او رامنځته کیږي چې بل فرهنګ سره مقابل شي یا بل فرهنګ پکې د مداخله کوشش وکړي. دلته اساسات په ټوله نړۍ کې اساسات دي، که اروپا ته ځي، که امریکا ته ځي، که آسیا ته ځي. وسایل یې مهم دي، اوس د خاورې کاربن، په خاوره کې نایتروجن، په خاوره کې فاسفورس. افغانستان کې ماته یو خوب دی، زه هغه څنګه تحلیل او تجزیه کوم، زه څنګه خاوره خپل وپیژنم. مکه تاسو د کلی خبرې وکړي چې دا زړې وړې خاورې د ونو په اطراف کې راځي، دغه تبادله د هوا زده څنګه معلومه کوم چې څومره کاربن کېږي د خاورې په خلا کې دا ټول شو. دا وسایل نشته د توام چې څل رسوي او نه کې دغه سرمایه گذاري مونږ شو. کچېته زمونږ کډرونه په داس یو مراکز کې چې آلته لابراتواري وسایل کم مکمل وي، دا اقل هغه خو به پوښي. تاسو د ما غوړدی او تلار شي په خپل وسایل ایجاد کړئ، هغه دا وسایل نشي اخستلای. د دې کاپی جوړي کچېته پنځه نوي فیصد دقت نه لري، او یا فیصد لري او یا فیصد هم دې ته ګټه کوي. موږ متاسفانه هغه شی نشته، ولی اساسات په ټول ځای کې یو شی دی. کچېته یو خارجي متخصص لپاره زمينه دا برابر کی چې زمونږ وطني متخصص سره کار وکړي، دا ښه کار دی.
دا غي د تجاربونو استفاده وکړو. ځینې وسایل که فرس هن یا اول وسایل تر لاسرسی نه لرو، هغه دوم لاسل چې وخت موږ هغې باندې کار وکړو. او بل دا چې صداقت ډېر مهم دی. تاسو یقین وکړئ که تحقیقات چې په کوم افغانستان کې شوي دي، ګوره فساد په هر چیز کې شوی، هغه کومې مقالې چې په دې انټرنټ کې تو بالا کېږي نشر شوي دي، ملل متحد کړي، اف ای او کړي دي، تاسو یقین وکړئ چې زه هغه د ریفرنس په توګه هم نشم استعمالولی. زه شرمېږم چې زه هغه ګورم، ډېر زیات تفاوتونه پکې دي. نفر راغلی د افریقا نه، د افریقا نه راوستی رئیس د ماسې کړی دی، هغه ځای کې هغه ستاسو په خبره د قانونو سره سم بلد نه و، تفاهم یې نه دی کړی، بس یو راپور یې نشر کړی دی چې دا ستونزې شته. ولیکن زما خپل متخصص، زما خپل ځوان قدر د دې چانس پیدا کړي چې یو پیشرفته پانتون کې زده کړي وکړي، د پیشرفته وسایلو سره په استعمال باندې بلد شي، نو هغه بیا کولی شي.
مننه صاحبای صاحب، مننه مننه. دې لپاره چې د خبرونه راغونډ کوو او د خبرونې اصلي موضوع ته راشو، زه لنډې لنډې پوښتنې لرم استاد صاحبای. مخکې مې دا خبره یاده کړه ستاسو لنډ ځوابونه څه دي ته. مثلا سیل راغلی دی په یو ولایت کې، ونه کږه شوې ده، دا باغوان څوک؟
ونې خو فرق کوي مخکې قاسمي صاحب ملت هوکه که چې اول خو سیل قوي ونې چې ډېرې زیاتې نیلي ونې دي که نه، هغه خو کږولی نه شي. دا وړې ونې چې کږې شوي دي، دې کولی شي چې په دې راحتي باندې دې قانونونه په دې ښه پوهېږي. خاورې یو خوا ډېرې شوي، هغه خاورې خپله تمه کوي، او بل د خپله دا د ونې دغه بیولوژیکي او فیزیولوژیکي خاصیت دا ده چې هغه خپله ځان بېرته سمیي. دا خاورې د پاتراب کې واچوي، هغه خواته چنکه ده، هغه خوا د خاوره ډېره کې ونې دې بېرته په خپل ځای ودرئ. که چېرته پوهېږي چې ونه د پېښ نه خرابېږي، هغه نه کوي. او وړې وړې چې نیالګي دي، هغه نه کږېږي. هغه
وبخښئ زه خپله پوه نه شوم. مثلا یو ونه دا د تاسو چې وړې ونې نه کږېږي، یو ونه ده کږه شوې ده، آیا له دې تنه یې له دې ډډه یې راونیسي بېرته یو څه راسته کې اخواتې خاورې دې بلې غاړې ته واچوي، او که نه زور ورسره ونه وهي؟
دا اسانه طریقه ده.
نو بیا ریشې ته تاوان نه رسي؟ ریشې ته تاوان نه رسي؟ ریشې ته تاوان نه رسي؟
نه کوم رسيږي. هغه ځینې اوقات مونږ ریشې د دې لپاره چې د ونې اغروش یعنی علي في ودا كما كوم ريشيو تقتكو نو پدي حالت کې کده شي متاثر شي، یو کله موږ ته لکه میوه کا موکي ور نور د عنده ته پاره هو
په دې مننه
چې یو اتکلن نه کلن او د منځ ایسي
مننه صافي صاحب. پوزینو سیمو کې چې اسدي رډو راپور لري، لپورته لړو سیلونه راغلي دي، د ونو پانه متاثر کړي دي، لږ حالت سره څو کې کده شي په پانه باندې خټه نشته وي؟
پدغه پانه ورته فېږي چې پانه په ونه کې هغه اصلي ځای پانه ده، ځکه چې هغه کې دا نور هغه جذبي کچې ته زمکه ته نږدې پانه هغه دومره تاثیر نه لري. هغه پانه لیدنه کې پروا نه کوي او نه پات خپل هغه کې او بر بر پانه خو د سیر کې نه خرابېږي. یو کوونه بيخي نیالګي چپکړې وي د خټو شوی از دې قان کول شي چې دا په اسانۍ پانه دی ته د پاکي کې ترڅو په اسانۍ سره د فوتوسنتیز عملی اجرا شي.
یعنی پانه په څه شکل پاکي کې اوبه پیوښیندي؟
اوبه پیوښیندي، اوبه باندې نو خو صافي خو نشي کولای چې هغه صافي.
بله، بل خبره ده. پوزینو سیمو کې د دې اوبو سیستمونه سیلونو خراب کړی دي. پوزینو باغونو کې څنګه دغه نن سبا چې ورته ګورو، ونه فکر کوم نن سبا اوبو ته هم ضرورت نه لري کنه؟
اوبو ته ډېر ضرورت نه لري. دا اوس تقریبا د اسد میاشت شروع ده، ځینې ونې دي چې هغه اوبو ته سخت اړتیا لري، که چېرته دغه خصوصا هغه ونې چې موږ دغه دپاره کړو که نه، د لرګي دپاره هغه ډېره خطرمن کېږي. ابال د ځینې انګور ونې چې تاکونه چې راټولېږي، که چېرته ډېر اوبو ته میاز وروسته د مېوې نه هغه هم کولی شو موږ اوبه کړو. دا مشکل نننی نه دی، په کلونو
کلونو دا اوس ته به راځو. استاد وبخښئ، اوسني حالت کې خبرې کوو. یعنی دغه ونې سه دا اوس فرزن دا ونې سه ډېر د سیل اوبه ورسېدلې، فرزن سرخرود ته ورځو. په سرخرود کې یو ونې مخکې بارانونه وشول او ډېر زیات بارانونه وشول، او دا ټول باغونه شاید اوس هم لامده وي. دغه ونې کله بیا اوبو ته ضرورت پیدا کوي؟
هغه ونې خو زر اوبه ته ضرورت هم نه پیدا کوي. که چېرته کلي خاوره پرې کېنولي هغه د ډېر وخت لپاره دوام کوي. صرف د دېقام لپاره ما وویل د دې لپاره چې د هوا تبادله د خاورې سره بنده نه شي، دوی کولی شي د خپلو ونو نیالګیو اطراف دې بیل ووهي تر څو دغه تبادله د هوا برابره شي. نو هغه تقریبا یو وخت پورې ځکه دوام کوي چې کلي خاوره په بیخو کې کېنولې ده. زه فکر نه کوم چې زر اوبو ته ضرورت پیدا کړي. اما ځینې ځای کې چې شګه کېنولي نو شګه بیا کولی شي چې خاوره ډیره ګرمه کی او زیات تبخیر کی او نیالګي زر اوبو ته ضرورت پیدا کړي. نو په دې وخت کې دېقان تقریبا د استرالیا حالت کار واخلي، مثلا په سکرو دي اوبه کې هر څه خپل بعد د هغه نه د وچېدو نه پاتې کیږي، ځکه چې ځینې اوقات داسې را پېښ شوي دي چې بال د سیلاب نه غونې وچې شوي دي.
او بل د هغه انګور سي د زمینی انګور ورته وای د غوی په څانګو باندې کچرته یو څه خړه راخلی وي او ډیر نه راخلی، هغه هم باید پاکه کی.
او انګورو کې د یو عدد موږ نه لرو چې د انګورو کې غیر اضافي شاخونه چې کوم دی هغه یو دوره دوه دورې موږ کوو. که چېرته هغه شاخچې وي چې هغه بیکاره یعنی اضافي که هغه یې پروا نه کوي دی کولی شي چې هغه خو هغه لري کی، ولې هغه چې بیا خپل په وږي باندې خټه ناسته یا د انګور تاکې دې متاثره کړي نو په دغه وخت کې باید که چېرته پاک شي ښه به وي.
یعنی هغه هم باید په اوبو باندې پاک.
بالکل
او به ساس په باور دا خټیټ دي، دا انګور خټیټ وي، یعنی په یو لکه او پاشته شي باندې وښین دی او په بله
او په تاسو کوته وای دلته کوم بیا د توامه چې په خپل انګور باندې په خپل د انګور تو میوه باندې ناوړه تاثیر کوي. ولې زه فکر نه کوم چې دا حادثه را پیښ شي، ځکه چې انګور د تاسو کچې ته ټول په خاوره کې پټ شوی خو هغه یو ضرر دی زړه دی. ولې کچې ته پاس څنګه مرته برابر وي یعنی میچي وي او لند څنګه د خاورو غشوي تولې شي چې ځینې څنګه وباسي او د اضافي پانه کوم غاشل ټولو تر څو انګور هوا وي.
او استاد سیلونو پوزینو سیمو کې ځینې لوی څنګه ماتي کړې دي، ځینې څنګه نیمه ماتي کړې دي، له دغه سره به څه کوي باغوانه؟
چې څنګه زخمی شو ماته شو هغه لري کیږي. نو هغه هغه د تومل چې دغه تداوی درسته نه ده، تداوی کې ستونزمن کار دی، هغه باید لري شي او یا پریدي چې وچې شي بیا په کلاره لري کی.
یعنی کې اوس پریدي نورې ونې ته خو ضرر نه کوي؟
هیڅ ضرر نه کوي، هغه وچېږي هیڅ تاثیر نه کوي. څه لږ د میوې په ټولولو کې به لږ مزاحمت کوي اما نو څه مشکل ته مستون نه راوند.
او کيلري کې ونه ته آی برسي
کيلري کې عام دومره آی په ونه راسيږي، خو بیا هغه حالات ته قتل زینې څنګه دي چې داګې په لری کولو سره اصلي ساقه یا اصلي تنه چې کنه متضرر کیږي الته د لګي احتیاط وکي.
دغه به او بخشي دا اصلي دا اصلي څنګه به باغوان څنګه پیشن
او پیږې مې اصلي او اصلي ساقه ده یو څنګه دي څنګه چې کله دغه نه جدا کیږي چې کشکایي تقریبا دغه سره یو د پانه کې نه یو جوړې دي چې بیرونی دي کنه چې موږ ته کمبیم وای او یو د دننه دي کته ته چې د ظالم خوا د نبات یعنی د نبات اصلي د ساقه هغه منځنه حیثیت متضرر کیږي. نو حالت دې باندې کې احتیاط وکي بس څنګه دي راکی او چې اصلي ساقه د اصلي تنه د نبات متضرر شي.
دلته دایو څنګه چې لا اصلي ډټ سره یو ځای ده، دا باید په کوم څومره ساحه کې باید ارشه چې کچرته ځانمنې شوی وي، یعنی یو فاصله پریشتي لاسلی ډټ سره
څومره چې د پاند لپاره مزاحمت خلق نه کی، چې د پاند لپاره مزاحمت نه کی باید لری کړئ شي. نو چې مشکل نه لري ولې ډیر زیات به شي دنه کوي چې د پات اصلي ډټ سره راشي.
د دې سیلونو سره صافه سب له سیلونو سره کېدې چې ځینې حشرات لکه چنچو د شانم په باغونو کې زیات شي او کنه دا څنګه زیاتیش؟
بالکل بالکل د سېدو یو بل ډیر یعنی دا بل یو بد نقص دا دی چې هغه د یو ځان حشرات وی نور منطقو کې دا ټول یو رامن تکي تقریبا چنجي نیلو د نیلو د پارا ځینې نماتودونه هم معرفي کوي، خو دا ټول یو رامن تکي ولې دا تاسو چې د پتاوسنه حالت کې د زر فعالیت نشي کولای د دې راتلو کې قانون لپاره مزل تمامې دی شي. که په دې حالت کې دقام پوه شي دقام خاور وخت واړی دا د منځ دی او ساينس ته خاور یا کپ ستاره خپل نبات لپاره برابر وای شي.
نو هغه باغونه باغونه
او بخښه هغه د پاره بیا هغه د پاره دوه د زمينه برابرېږي
په لاندو ځکه بیا وخت نور اجازه نه راکې هغه باغونه چې سیلونو زیانمن کړي دي ترمنې پوری یا ترجمه پوری څو ځله به تر ده چې دا خاور واړول شي
اوس خو دا سب میاشت ما یو دفعه کفایت کوي چې اوس د نبات لپاره زمينه دغه برابر شي تنفس برابر شي د نیلو لپاره ا کفایت کوي او
ډیره مننه استاد صافی چې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستل او استاد قاسمی څخه مننه کوم چې د خبرونه په تروی برخه پوری را سره او د غوړیدون خو منندویم چې د خبرونه ته زنګ وها او یا د واتس اپ او یا د ټلیفون او همدارس د فیسبوک لاره پیغامونه را سره شریک کړل زه احمد شه بر اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مه